5 بجې سوې او د ازادي رادیو د ورستۍ دوو خبري مجلو د خبرېدو وخت د لمړني خبري مجلې د وړاندې کولو لپاره زه سلیم احمد صالح در سره یم. سلامونه می ومني. تر شپږ نیمو بجو د کابل د پرونیو حملو په اړه اورې ګڼ نور رپورټونه او مرکې هم درته لرو، خو اوس خبرونه چې رضوان مراد چمتو کړي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې ځینې ډلې په دې هڅه کې دي چې د افغانستان او هند اړیکو ته زیان ورسوي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د طالبانو لخوا په کابل کې د جمعې د ورځې حمله وغندلې، او د پاکستان چارواکي وایي د صوبه سرحد په کرک سیمه کې نن د انتحاري برید له امله لږ تر لږه 15 تنه وشل شوي دي. پام وکړئ د خبرونو تفصیل ته. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې ځینې ډلې په دې هڅه کې دي چې د افغانستان او هند اړیکو ته زیان ورسوي. د دې وزارت وایي احمد ظاهر فقیری نن سهار ازادي راډیو ته ویل چې دا ډلې د افغانستان له پولو څخه بهر روزل کیږي او وروسته د دې هیواد او هند ترمنځ د اړیکو د خرابولو هلې ځلې کوي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې تېره ورځ د کابل ښار په مهمه سیمه شهرنو کې په دوو ځان وژونکو او وسلوالو حملو کې د نهو هندي وګړو په ګډون 14 تنه ووژل شول او 38 نور ټپیان شول. تر دې وړاندې هم په افغانستان کې پر هندي وګړو ورته حملې شوي چې تر ډېره یې مسولیت پر پاکستان اچول سوی، خو پاکستان دا تورونه رد کړي دي. بلخوا د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د طالبان لخوا په کابل کې د جمعې د ورځې حمله وغندلې. په دې حملو کې لږ تر لږه 10 تنه بهرنیان او افغانان مړه شول او له 150 زیات ټپیان شول. د ملګرو ملتونو عمومي منشي په اعلامیه کې ویلي دا چې طالبان په قصدي ډول په ملکي هدفونو حمله کوي، نو د دوی دا عمل ښیي چې د انسانانو ژوند ته هغوی هیڅ پام نه کوي. چارواکو ویلي په کابل کې د جمعې د ورځې د تنظیم شویو ځان وژونکو حملو په قربانیانو کې د حکومتي چارواکو په شمول نه هندي اتباع هم شامل دي. په دې حملو کې یو فرانسوي فلم جوړونکی او د ایتالیا یو ډیپلوماټ هم وشل شوی دی. په روان کال کې د طالبان لخوا دوهمه وژونکې حمله ده. د جنوري په 13 نیټه هم طالب وسلوالو په کابل ښار کې په حکومتي ودانیو او فروشګاه بزرگ افغان باندې حمله ترسره کړې. د هلمند چارواکي وایي چې د افغان او بهرنیو ځواکونو په یو حمله کې د وسلوالو طالبانو دوه مهم قومندانان د خپلو 5 ملګرو سره نیول شوي دي. د هلمند والی وایان داود احمدي نن ازادي راډیو ته ویل چې افغان او بهرنیو ځواکونو تیر ماښام د ناوې ولسوالۍ پر خرابه کلی کې چاپه وهله چې پکې د وسلوالو طالبانو دوه قومندانان ملا عبدالله او ملا اسدالله د 5 نورو ملګرو سره ونیول. نوموړي د مرګ ژوبلې په اړه څه ونه ویل. وسلوالو طالبانو هم په دې اړه څه نه دي ویلي. د یو بل خبر له مخې د هلمند چارواکي وایي چې نن د ماین په چاودنه کې یو پولیس وژل شوی او دوه نور ژوبل دي. په هلمند کې د امن نظم د پولیسو د دوهمې لواء قومندان سمنوال محیدین وایي چې دغو پولیسو د مارچې په ګډو عملیاتو کې برخه لرلې چې د لوی چرای په سیمه کې ورباندې ماینو چاودید. بلخوا د وسلوالو طالبانو وایي انقری یوسف احمدی ازادي راډیو ته د تلیفون له لارې ادعا کړې ده چې د مارچې په ګدام سیمه کې 4 بهرانیان وژل دي. سیمه ایزو او نړیوالو ځواکونو په دې اړه څه نه دي ویلي. د قندوز چارواکي وایي چې د چاردرو ولسوالۍ په وروستیو پوځي عملیاتو کې 10 کلی له وسلوالو طالبانو پاک شوي دي. د قندوز د والی ویان محبوب الله سیدی نن په یو خبري غونډه کې ویل دغه عملیات چې دوه ورځې مخکې پیل شوي وو پرون پای ته ورسېدل. ښاغلي سیدی ویل چې په دغو عملیاتو کې د ملي اردو درې سرتیري وژل شوي او یو بل ژوبل شوی دی. نوموړي ویلي چې په دې عملیاتو کې 15 طالبان وژل شوي او نور ژوبل دي. وسلوالو طالبانو ادعا کړې چې په دې عملیاتو کې 10 بهرني سرتیري وژلي، خو افغان چارواکو دا ادعا رد کړې ده. په روسیې کې د مخدره موادو ضد خدماتو ادارې مشر د ناټو په هغو هلو ځلو اعتراض کړی چې په افغانستان کې د مخدره موادو خلاف ترسره کوي. ویکتور ایوانوف نن وویل چې ناټو د مخدره موادو یوازې هغه کاروباریان په نښه کوي چې له وسلوالو طالبانو سره لاس لري. د ویل د ناټو قومندانانو خپله زیارونه یوازې هغو کمو کسانو ته متوجه کړي چې له طالبانو سره ارتباط لري او د نورو 99 پسلو کې قاچاقچیانو او د کوکنارو تولیدونکو د مخنیوي چارې سیمه ایزو افغان چارواکو ته سپارلې دي. خبر وایي چې افغانستان په نړۍ کې د کوکنارو له ټولو لوی تولیدونکو هیواد دی. له دغو کوکنارو هیروین جوړیږي. د دغو هیروینو زیاته برخه د منځنۍ اسیا له لارې روسیې او اروپا ته قاچاقېږي او په روسیې کې هم ډېر کسان پرې معتاد دي. او دا هم د سیمه او نړۍ مهم خبرونه. پاکستانی چارواکي وایي د صوبه سرحد په کرک سیمه کې نن د انتحاري برید له امله لږ تر لږه 15 تنه وشل شوي چې یوې پولیس او دوه نورې ملکي کسان دي. د غبرید یو موټر په وسیله چې بمونه پکې خودل شوی وو د پولیسو په یوې تانې شوی دی. رپورټونه وایي نننې برید د پولیسو مرکز ته نږدې یو جماعت هم ویجاړ کړی دی. د برید مسؤلیت په فوري توګه چا پر غاړه نه دی اخیستی، خو استانپالو وسلوالو ډلو په قبیلې سیمو کې د پوځ د عملیاتو خلاف په دې وروستیو کې د پاکستان په امنیتي ځواکونو او ادارو بریدونه زیات کړي دي. د ایران د دولت د سیاسي مخالفانو مشر میر حسین موسوی نن په خپلو پلویانو غږ وکړ چې په تهران کې د دولت خلاف نوې مظاهرې لپاره دې راټول شي او د زرغون غورزنګ زور او قوت دې څرګند کړي. د خپل ویب سایټ کې خبرې شوې اعلامیې کې ویلي دي چې زه او زما ملګري سیاسي مشر مهدي کروبي فکر کوو چې زرغون غورزنګ ته به د دغه مظاهرې اجازه ورکړ شي تر څو ټولو خلکو ته ټولو ډنډورو ته د پایټکه کې خودل شي. موسوی په حکومت کې هم په حکومت هم تور لګولې چې دوه اونۍ مخکې د مخالفانو د بې اعتباره کولو لپاره دولت پلوي لوی مظاهرې ترتیب کړې وې. د اول چې دغو مظاهرو ته چې د ایران د اسلامي انقلاب د یو درشمې کلیزې په مناسبت وشوې د خلکو د راغونډولو لپاره د دولتي منابعو لکه بسونو او اورګاډو څخه کار اخیستل شوی دی. د یو بل خبر له مخې د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنائي نن د فلسطیني ډلو مشرانو ته وویل چې دوامداره مقاومت د فلسطین د ازادۍ مهمه لار ده. د وویل چې فلسطین به د فلسطیني ولس د دوامداره مقاومت او د جهادي ډلو د یووالي په نتیجه کې یقینا او قطعا آزاد شي. د ایران مشر دا خبرې د فلسطینیانو د حماس ډلې له سیاسي مشر خالد مشعل سره د اسلامي جهاد ډلې مشر رمضان عبدالله او د فلسطین د ازادۍ لپاره د ولسي جبهې مشر احمد جبريل سره د غونډې پر مهال وکړې. دغه ټول فلسطیني مشران په تبعید کې اوسیږي. دوی په هغه کانفرنس کې د ګډون لپاره تهران ته تللی چې د ایران لخوا د فلسطینیانو د ملاتړ لپاره جوړ شوی دی. ایران اسرائیل په رسمیت نه پیژني. له ازادي راډیو خبرونه اورئ. د ترکیې یوې محکمې د پوست نور دوه تنه متقاعد جنرالان د کودتا د دسیسې په تور محکوم کړل او په دې توګه په دې هیواد کې د نیول شوو پوځیانو شمیر له دیرشو پورته شو. اناتولیا خبري آژانس وایي متقاعد جنرال چتن دوګان چې د ترکیې د لومړي نمبر پوست پخوانی مشر دی او د خاصو ځواکونو پخوانی قمندان ډګر جنرال انجن الان د استنبول په محکمه کې د حاضرېدو په مهال په رسمي ډول محکوم شول. په رپورټونو کې ویل شوي پولیسو د جمعې په ورځ نور اتلس پوځیان هم ونیول او په دې توګه د برحالو او متقاعدو نیول شوو او محکوم شوو پوځیانو شمیر درې دیرشو ته ورسید. دا پوځیان د صدر اعظم رجب طیب اردوغان په ضد د 2003 میلادي کال د کودتا د پلان په تور نیول شوي دي. اردوغان د جمعې په ورځ پوسټ خبرداري ورکړ چې هیڅوک له قانون څخه پورته نه دی او هر هغه څوک چې د ترکیې د ډیموکراسۍ په ضد دسیسه جوړ کړي عدالت ته به ودرول شي. او د سومالیا سمندري غلو نن دیوې تختول شوی یونانی بیړۍ او د هغې د 1900 عملې د خوشي کولو په مقابل کې چې سیشل جزایرو ته نږدې برمته ساتلیو پیسې ترلاسه کړې. په سیمه کې د اروپایي اتحادیې سمندري استازو ویل د فدیې د غورځولو عملیه په بریالیتوب ته سره شوه. په تیرو دوه ورځو کې دا دوهم ځل دی چې سومالی غلو ته فدیه ورکول کیږي او له دې ښکاري چې حکومتونه او کمپنۍ له سمندري غلو څخه د خپلو خلکو بیړیو د خلاصولو لپاره له سخت حالت سره مخامخ دي. خو دا معلومه نه ده چې په دغو دواړو مواردو کې غلو ته څومره پیسې ورکړ شوې دي. او اوس هم سپورتي او اقتصادي خبرونه وره چې معصوم میوندې وړاندې کوي.
تمه ده چې یوه ګډه کمیټه په هیواد کې د سوداګرۍ د اوسنیو قوانینو د بیاکتنې لپاره جوړه سي. افغانستان ورځپاڼه لیکي چې د سوداګرۍ د قوانینو د څیړلو او عامه پوهاوي د غونډې ګډون کوونکو د دې کمیټې د جوړولو پریکړه وکړه. دا غونډه د پنجشنبې په ورځ په کابل کې جوړه شوې وه. ویل شوي چې د خصوصي سکتور سوداګرۍ او اوسنیو خونو استازي او حقوق پوهانو پر دغو قوانینو بحث وکړي چې ستونزو ته یې د حل شې لارې پیدا کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او اوسنیو وزارت وایي چې د نفتي موادو او مایع ګاز د تصدۍ د کارونو د ښه کولو هڅې روانې کړي دي. افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت ویان جواد عمر ویلی چې د افغانستان د وزیرانو شورا د پریکړې پر اساس به دغه تصدۍ په یو شرکت واړول سي چې وکول سي ولې چارې ګړندۍ کړي. دغه تصدۍ په 1400 کال کې جوړ شوی چې تر ډیره د نفتي موادو د واردولو او صادرولو چارې په غاړه لري. او د هم سپورتي خبرونه. د والیبال هغه سیالۍ چې د کاپیسا په تګاب ولسوالۍ کې څه وخت مخکې پیل شوي وې د شهید امان د لوبډلې په بریا پای ته ورسېدې. د تګاب ولسوالۍ د سپورت امیر قیس الله صافی ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د بریالیتوب په ویاړ د ځوانانو سپورت ته هڅولو او د نشي توکو څخه د ژغورلو لپاره پیل شوي وې. نوموړی وایي چې احمدزی او قلای سالی لوبډلو دویم او درېیم مقامونه ګټلي دي. د فولر اعظم په هغو سیالیو کې چې د جوزجان او فاریا ولایتونو د لوبغاړو ترمنځ پیل شوي وې جوزجان وکولای شوی چې لومړی مقام وګټي. د جوزجان سپورت امیر ته پنیم رسال مامور صدیق ازادي راډیو ته وویل چې په دغه سیالیو کې اوښ د لوبغاړو ګډون کړی و. دغه سیالۍ نن پیل شوي وې او نن پای ته ورسېدې.
دا محل په کابل کې د ماښام 6 بجې او پوره 10 دقیقې دي. په دې خبري مجله کې به دا وری چې د کابل په پرونی حمله کې چا لاس درلود.
دې حمله ساته د پاکستان استخبارات ایسایو د ټول جنگ ساته د پاکستان دغه افراطي کړۍ قرار لري.
نن ولسمشر حمید کرزی د هند صدر اعظم ته د هندیانو پر وژل کېدو خواخوږي وشو ده. د ولسمشر یو ویاندوی د کابل د پرونی حمله تحقیقات کوي.
دریم ځل دی چې په کابل کې د هند یا تایفاتو یا دربار باندې حمله کېږي.
نور مسایل تر څنګ د پاکستان په سرحد ایالت کې د نن ورځې د حملو په اړه هم درته معلومات درکوو. پر کابل شهر د پرونی حمله لتر سره کېدو وروسته سیاسي چړونکي وایي چې دا حمله پاکستان کړې. ځینې وایي په دې حمله کې د پاکستان استخباراتي شبکه لاس لري، ځکه چې دوی په خبره پاکستان نه غواړي هند په افغانستان کې پراخ نفوذ ولري. په دې اړه پام وکړئ له کابل دی رپورټ ته.
په افغانستان کې سیاسي کتونکي وایي چې په کابل کې د جمعې ورځې په پیښه کې چې د هندي اتباعو په ګډون کابو 50 تنه پکې مړه او ټپیان شول، د پاکستان استخباراتي شبکه لاس لري. دغه سیډونکي وایي پاکستان په دې باور دی چې په افغانستان کې د هند د نفوذ له پیاوړي کېدو سره په دې هیواد کې د پاکستان ګټو ته زیان رسیږي او هند په افغانستان کې له خپل نفوذ څخه د پاکستان په وړاندې ګټه اخلي. د سیاسي چارو کارپو احمد سیدی هم ورته نظر لري او زیاتوي چې پاکستان په افغانستان کې د دغه ډول حملو په ترسره کولو امریکا او نړیوالې ټولنې ته په سیمه کې خپل اغیزمنتیا او مؤثریت هم ثابتوي.
پاکستان امریکایانو ته دنیا ته خی زه په دې منطقې کې حضور لرم، هر څه کولی شم. دا پته خبره نه ده افغانستان بدبختانه په دې اتو کالو کې میدان مسابقه د استخباراتي کړي چې په منطقې کې دي، د هغه په خصوص پاکستان او هندستان، اما ضربه او توان افغانان به ویني.
د جمعې په ورځ د کابل ښار په زړه د شهرنو په سیمه کې په دوو میلمستونونو چې هندي ادبا او نور بهرنیان پکې اوسېدل ځانوژونکي او وسلوالي حملې وشوې چې له امله د نهو هندي ادباو په ګډون 14 تنه ووژل شول او 13 نور ټپیان شول. خو دا لومړی حمله نه ده چې په کابل کې په هندي ادباو باندې کیږي. په 2008 او 2009 میلادي کلونو کې په کابل کې د هند په سفارت هم ورته خونړۍ حمله وشوه چې د هندي ډیپلوماټانو په ګډون یې لږونه افغانان هم مړه او ټپیان کړل. هند او افغانستان هغه مهال ویلي وو چې دا حمله پاکستان ترسره کړي، خو پاکستانی چارواکو دغه ډول تورونه ټول رد کړي وو او ویلي وو چې دوی په دغه حمله کې لاس نه لري. وسلوالو طالبانو د هغو حمله مسولیت هم منلی وو او د جمعې ورځې د حمله مسولیت هم په غاړه اخیستی دی. خو د سیاسي چارو سیډونکي عبدالرشید وزیری وایي چې د حمله د طالبانو په نوم د پاکستان استخباراتي شبکې ISI کړي دي.
طالبان وسیله را د شاته د پاکستان استخباراتي ISI نوم دی. په افغانستان کې د موجوده جنگ ISI په مخ دی. په افغانستان کې د هندوستان نفوذ چې دی هغه ویریږي دغه حمله په هندوستان باندې وه. د حمله شاته د پاکستان استخبارات ISI وو. د ټول جنگ شاته د پاکستان دغه افراطي کړۍ قرار لري.
په تیرو څو کلونو کې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې په هندي کمپنیو او هندي انجینرانو هم حمله شوي. دغه راز ځینې کارپوهان وایي چې له افغانستان څخه بهر ځینې مخربې کړۍ په دې هڅه کې دي چې په دې هیواد کې د دغه ډول حملو په ترسره کولو په افغانستان کې د پانګې اچونې او اقتصادي پرمختګ مخه هم ونیسي.
د کابل د پرونیو حملو په اړه مو واوریدل. پاینې حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له دې هوا د بهر ځینې کړي هڅه کوي چې د هند او افغانستان اړیکې خراب کړي. د کابل په پرونی حمله کې د هندي اتباعو په ګډون څه باندې 50 تنه ووژل سول او یا هم ټپیان سول، خو تر اوسه هند او افغانستان په رسمي ډول کوم هیواد په دغو حملو کې ښکیل نه دی بللی. اخو افغان ولسمشر حمید کرزی نن په یو ټلیفوني تماس کې د هند صدر اعظم ته په کابل کې د هندي وګړو د وژنې په اړه تسلیت ورکړ او ویې ویل چې د دې پیښې په اړه به ور تحقیقات کوي. دا چې په دغه خبرو اترو کې نور کوم خبري سوي دي او څه باسونه سوي دي، دا به د حمید مومند په هغه مرکه کې ووري چې د ولسمشر له یو ویان حمید علمی سره یې کړی ده.
جلاد باب حمد کرزی نن به هند صدراعظم سره خبرې وکړې او هغه ته د هندي اتباعو په کوم کابل کې خپلون وژل شوي د هغې مباره کې تسلیت ورکړ. دا دریم ځل دی چې په کابل کې د هند یا تایفاتو یا د اتباعو باندې حملې کېږي او دوه ځله په هند سفارت کې بمبي چاونه شوه.
آیا د هند له لورې د دې پیښې د څېړلو او یا هم د هغې د بېلابېلو ابعادو د روښانه کولو لپاره کومه ځانګړې غوښتنه شوې که څنګه؟
افغانستان دولت په خپله په دې مسله کې څېړنه کوي. په دې مسله کې زموږ امنیتي مقامات په دې کې څرنه کوي چې د دې عاملین وپېژني او کله چې عاملین وپېژندل شو نو خامخا موږ خپل هېوادوال د هغو لړۍ ته وایو چې څوک د کوم ځای نه راغلي وو.
ستاسو په نظر باندې د دې پېښې په اړه د دواړو مشرانو عمومي نظر په څه ډول و؟ دوی د دې پېښې تر شا د چا لاس بولي؟
موږ په دې باور یو چې غواړي د هند کوم برخه چې په افغانستان په سازي کې کېږي او هندستان کوم برخه چې په ثبات کې افغانستان په سازي کې په افغانستان په دیالوګ کې دي، دوی کې سخن واچوي خطه واچوي او کوم ملي اتباع چې په کابل کې د افغانستان نور خلونو کې خدمت کوي هغوی ته داد او واچوي او هغوی د کار منکي.
د افغان ولسمشر حامد کرزي یو ویان حامد علمی و چې د کابل د پرونیو حملو په ارتباط یې د حمید مومند پښتنې ځوابولې. د افغانستان ولسمشر حامد کرزي د کابل په پرونی حمله کې د هندي اتباعو د وژل کېدو په خاطر د هند له صدر اعظم سره خواخوږي څرګنده کړه. هند خپل وژل سوي اتباعو د لېږدولو لپاره نن کابل ته یو جټ الوتکه ولېږله. په دې اړه اسمت سروان جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزي د هند صدر اعظم منموهن سنگ ته ټلیفون وکړ او د کابل د جمعې د ورځې په ځان وژونکي حمله کې د شپږو هندي اتباعو په وژل کېدو ژور اندېښنه ښکاره کړه. د کابل په پرونی حمله کې شپاړس تنه ووژل شول او شپږ ډېر نور ټپیان شول. د هندي اتباعو مړین نن هندوستان ته انتقال شول. د هند صدر اعظم منموهن سنگ په یوه اعلامیه کې د هندي اتباعو پر وژل کېدو غوسه ښکاره کړه او له کرزي څخه یې وغوښتل چې په افغانستان کې د هندي اتباعو پوره امنیت تضمین کړي. هند صدر اعظم د دفتر له لوري په دې خبره شوې اعلامیه کې دا هم ویل شوي چې ولسمشر کرزي د حملې په باب د تحقیقاتو امر کړی دی. تر دې وړاندې د 2008 عیسوي کال په جولای او د 2009 عیسوي کال په اکتوبر کې د هند پر سفارت د تورته بریدونه شوي ول. د کابل په نوي ښار کې د جمعې د ورځې له حملې وروسته د طالبانو یو بیان د هغې مسؤلیت په غاړه واخیست. د هندیان په ځانګړي ډول د خپلې حملې د نشي په توګه یاد نه کړل، خو طالبان له پیله له هند سره ځانګړی مخالفت کوي. په کابل کې د هند سفیر جایانت پراسات وویل د دې حملې هدف په څرګند ډول له افغانستان سره مرسته کوونکي هندي کارپوهان او کارکوونکي ول چې د افغانستان او هند ترمنځ د دوستۍ د پیاوړتیا او ښه نیت لپاره خدمت کوي. د وویل چې د هند حکومت د شنبه په ورځ کابل ته یو جټ الوتکه رالېږلې چې وژل شوي هندیان خپل هیواد ته انتقال کړي. د هند سفیر په دې حمله کې د پاکستان د لاس لرلو په باب له څه ویلو ډډه وکړه. پخوا د هند پر سفارت له حملې وروسته هندي او افغان چارواکو د پاکستان استخباراتي اداره په حقیقي په لاس لرلو تورنه کړې وه. د هند او پاکستان ترمنځ د ممبئی له حملو وروسته چې هند پاکستانی لشکر ته یې بدله پکې په لاس لرلو تورنه کړې وه، د پنجشنبې له ورځې مخامخ خبرې پیل شوې دي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com
په داسې حال کې چې له منځلارو طالبانو سره د افغانستان د حکومت د خبرو اترو لړۍ لا مخکې روانه ده او ټاکل شوی چې په راتلونکي پسرلي کې به په دې اړه یوه جرګه هم جوړه سي، خو غربي هیوادونه یوې داسې جامع ستراتیژۍ ته لیوالې دي چې تر مخه یې زرګونه طالبان د جنګ لار پرېږدي او عادي ژوند پیل کړي. په دې اړه د ازادي راډیو مرکزي څنګه یو راپور برابر کړی چې لنډیز له نجیب امیر څخه اوري.
یو افغان طالب قماندان په دې وروستیو کې د ازادي رادیو سره په مرکه کې وویل که د باور فضا موجوده وي زه حاضر یم چې افغان ولسمشر سره وګورم او هغه ته معلومات ورکړم. د سلویختو وسلوالو دغه قماندان چې د نوم د نخ کار کولو په شرط غږېده زیاته کړه که موقع ورته ورکړل شوه نو حامد کرزي ته به ووایي چې د افغان او ائتلافي ځواکونو سره د اوو کلونو د جنگ نه پس د وسلوالو ډلو ترمنځ څه ډول فکر موجود دی. افغان حکومت لا مخکې نه طالبانو نه غوښتنه کړې ده چې د سولې وړاندیز دې ومني. همدا تېره اونۍ د پارلمان په وړاندې په یوه وینا کې ولسمشر حامد کرزي وویل
دلته زه دوباره غږ کوم پر طالبانو او پر نورو مخالفینو چې د خپلې خاورې په مقابل کې جنګېږي چې د جنګ او بربادۍ خلاص کړه، راشي خپل وطن او د ملت په آبادۍ کې سوکالۍ کې او ودانۍ کې زموږ سره شریکان شي.
کرزی په خپل وینا کې د سولې او د پخلاینې د یو لوړ پوړي پلاوی د ټاکلو اعلان هم وکړ چې په راتلونکي سپرلي کې به د سولې د جرګې د پاره هلې ځلې کوي. د دې پلاوی ټاکل او د سولې د جرګې احتمال ښکاره کوي چې کابل د طالبانو سره سولې تلې واله ده. خو ځینې مهم غربي هیوادونه چې په ټولنه کې د منځلارو طالبانو بیا ورګډېدل تعقیبوي، ښایي دا یوه تاواني سودا وګڼي. د هلمند د طالبانو قمندان چې د ازادي راډیو سره خبرې کولې، له خبرو یې معلومېده چې وسلوال کسان به ښایي هله د جنگ لاره پرېږدي چې د دوی او د دوی د کورنیو د ژوند ضمانت ورکړل شي. د نوموړي په وینا، القاعده او سخت دریځي طالبان هغه کسان فوراً له خپلو لیکو وباسي چې د حکومت سره د تماس نیولو شک پرې کېږي. یاد شوی قمندان زیاتوي چې د وسلوالو استخباراتي شبکه په هلمند، کندهار او روزګان کې په حکومتي دفترونو هم ژور نظر ساتي، او که کوم وسلوال طالب هلته ولیدل شو فوراً وژل کیږي.
و موردل چې یو شمیر وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو موضوع اوس هم توده ده، او غربي هیوادونه د یوې هر اړخیز ستراتیژۍ د جوړولو غوښتنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان په بېلابېلو برخو کې ناامني هم زیاته سوې ده، او پرون په کابل کې هم څو پرله پسې حملې سوې دي چې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د افغانستان امنیتي چارواکو او د ولسي جرګې استازو نن په هیواد کې د ترورستانو پر ضد پر روانو عملیاتو بحث وکړ. په دې هکله د کورنیو چارو او د ملي دفاع وزیرانو او د ملي امنیت رئیس ولسي جرګې ته معلومات ورکړل. د دې بحث جریان له خبریالانو څخه پټ وساتل سو، خو خبریالان په دې پوه کړل سول چې د روانو حالاتو د څېړلو لپاره به ډېر ژر یو کمیسیون جوړ سي. د خان محمد سیند رپورټ پر همدې موضوع راڅرخي.
د افغانستان د ملي امنیت چارواکو د شنبې په ورځ ولسي جرګې ته وویل چې د تروریستانو د بریدونو مخنیوي ته به د دوی تدابیر نور هم جدي شي. همدارنګه د دفاع وزیر جنرال عبدالرحیم وردک د کورنیو چارو له وزیر حنیف اتمر سره په ګډه د شنبې په ورځ د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې په ټول هیواد او په تیره د کابل په ښار کې د تروریستانو د بریدونو شنډولو ته د دوی امنیتي تدابیر له پخوا څخه پراخ او تیز شوي دي.
سالهای زیاد را در بر گرفت که ما جامعه بین‌المللی را قانع بسازیم که پناهگاه‌های اصلی حمایه تروریستان در کجا قرار
دوی ډیر کلونه ونیول چې نړیواله ټولنه په دې قانع کړو چې د تروریستانو د تمویل ځایونه بل چیرې دي، خو کابو کال کېږي چې نړیواله ټولنه دا ومنله. اوس موږ امنیتي کمربندونو ته پاملرنه کړې ده، او د کابل ښار ته مو امنیتي بیزونه هم ترتیب کړي دي. امنیتي چارواکي دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې په وروستۍ یوې میاشت کې د کابل په ښار دوه تروریستي بریدونو په لسګونو خلک مړه او ټپیان کړل. امنیتي چارواکو د هلمند د عملیاتو په هکله هم ولسي جرګې ته معلومات ورکړل. سره له دې چې د امنیتي چارواکو او د ولسي جرګې د غړو د بحث مهم ټکي له خبریالانو پټ وساتل شول، خو د ولسي جرګې رئیس محمد یونس قانوني د غونډې په پای کې خبریالانو ته وویل چې دوی په هیواد کې د امنیت د راوستلو لپاره له امنیتي چارواکو سره د روان وضعیت په مختلفو خواو خبرې وکړي. قانوني وویل دوی پریکړه وکړه چې ډیر ژر به د ولسي جرګې او امنیتي چارواکو په مشوره یو کمیسیون جوړ ترڅو په هیواد کې د روان امنیتي وضعیت ستونزې وسیړي او هلته یې سودمنې لارې ولټوي. قانوني وویل
در برابر مجموعی چالش ها ما باید استراتیجی جدید و جامعه ضرورت داریم.
د وویل د ټولو ګواښونو لپاره یوې نوې او جامع استراتیژۍ ته ضرورت لرو. دا ستونزې یو سیاسي حل هم غواړي او باید ولټول شي. همدارنګه د ولسي جرګې او امنیتي ادارو په مشوره د یو کمیسیون جوړول ضروری دي او په نږدې ورځو کې به عملي شي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
روانه خبری مجله تر شپږنیم بجو دوام کوي. نړیوال ټولنې چې په افغانستان کې کار کوي وایي لویدیز حکومتونه یوازې په جګړې او د طالبان خلاف د پلانونو په جوړولو اخته دي او د سیمه ایزو خلکو ستونزې هېرې کړې دي. د هینډیکاپ په نامه د نړیوال خیریه ټولنې برتانوي چارواکي هیلن باون چې په افغانستان کې له یو کلن کار وروسته نوې برتانیا ته ستنه شوې ده، په لندن کې د ځایي مرستندویو ټولنو یوې غونډې ته پر افغانستان خبرې کړې دي. نوموړي وایي یو دېرش کلنې جګړې په بېسره ډول عادي افغانان ځپلي او معیوبه کړې دي. د دې په وینا نړیوال ټولنه باید د جګړه ځپلو آواز واوري. په لندن کې د ازادي راډیو خبریال حنان حبیبزی نن دغه غونډې ته ورغلی وو او دغه راپور یې رالېږلی چې په ګډه به واورو.
هیلن باون وایي کله چې یو کال وړاندې د لومړي ځل لپاره افغانستان ته لاړه د خپل امنیت په اړه اندېښمنه وه، خو هغه مهال چې په کلیوالو سیمو کې له عادي افغانانو سره وکتل نو د ناامنۍ سره سره یې ډاډ ترلاسه کړ او ډېر درناوی ورکړل شو. دې د هرات په ولایت کې د جګړې له معیوبینو او ذهني ناروغانو سره کار کاوه. دې سیمه ییزو کلیوالو ته د ماینونو د خطر په اړه هم روزنه ورکوله.
With people, with passionate people, physical rehabilitation.
دا وای مال مسلمانانو سره کار کاول پښتنو سره د دوی پټولنه کې مل مایوبینو سره کار کاول پښتنو سره چې ما کار کاوه مل مپال ژوند او وفادار خلکو دا غلی باون دا خبرې په زړه پورې وي د غونډې په لسګونو ګډونوالو لاسونه وکړکول اغلی باون می وپختله د دومره پیاولتیا سره سره بیاولی پر افغانانو تور لګول کیږي چې لنډیوالو او کورنۍ حکومتي هڅو سره مرسته نه کوي
I think it's difficult because I think at the moment we're in a situation where the local community has largely been ignored.
نو موري وای ز فکر کوم چې دا ډیره سخته ده موږ اوس په داسې یو حالت کې یو چې سیمایز ټولنه په پراخ ډول له پامه غورځول شوې ده ز فکر کوم تګلارې دا مهال له کابل او د کابل له ځانګړو سیمو څخه راځي چې هلته ډیر نږدې دي ز فکر کوم ان سیمایز شوراګانې وکیلان د ټولنې مشران سیمایز ټولنې او سیمایز خلک په تختی سره خپل غږ پورته کوي زه فکر کوم بدلون یوازې هغه مهال راتلای شي چې سیمایز خلک په تګلارو کې شریک کړل شي هیلن باون وایي په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې په وړاندې هغه وخت ننګونې کمیدای شي چې دوی افغانانو ته غوږ وباسي دا وایي زه فکر کوم نړیواله ټولنه ډیر دې ته اړتیا لري چې افغانانو ته غوږ وباسي د هغو پروګرامونو په پرتله چې لوی مرسته کوونکي یې کاروي د سیمایزو خلکو ملاتړ باید وشي او ستونزو ته باید د دوی خپله حل لاره پیدا شي په هغه هیواد کې ډیر خلک مایوبه دي یو پروګرام چې موږ په افغانستان کې درلوده له مایوبینو سره و او موږ د دوی ملاتړ کاوه چې یو غږ ولري او د پریکړو له جوړولو سره یو
ځای شي
نړیوالې خیریه ټولنې وایي په دې وروستیو کې د نامنیو له کبله د افغانستان لرې پرتو سیمو ته د مرستو په رسولو کې پاتې راغلي دي خو د هغه هیواد د حالاتو په اړه دوی په بیړه خپل غږ پورته کوي د روانې میاشتې په پیل کې یو شمیر نړیوالو مرستندویه ټولنو په افغانستان کې د مرستو د ویش د څرنګوالي په اړه اندېښنه وښودله
و موردل چې د وی غیر دولتي ټولنې مشر په بریتانیا کې د افغانستان په اړه څرګندونې کړې نو وړي چې زیات وخت په افغانستان کې تیر کړی ویلي دي چې نړیوالې غیر دولتي ټولنې چې په افغانستان کې په فعالیت بوخت دي لویدیځ حکومتونه او دغه ټولنې یوازې د جګړې د طرحو په جوړولو اخته دي او د سیمه ییزو خلکو ستونزې یې هېرې کړې دي نو وړي له لویدیځو هیوادونو او افغان چارواکو څخه د جنگ ځپلو خلکو لوري ته د پاملرنې غوښتنه کړې ده
ازادي رادیو ته لیکونه راوستوي د خپل کلیو او سیمو د ستونزو د حل لپاره خپل وړاندیزونه لمک سره شریک کړئ د خپل ژوند د ښیګڼې لپاره طرحې او په سیاسي فرهنګي ټولنیزو اقتصادي صحي او نورو چارو کې خپل ستونزې او پوښتنې د ازادي رادیو له لارې له چارواکو سره مطرح کړئ د ازادي رادیو پوستي ادرسونه در سره ولیکئ کابل 1401 کندهار 22 هرات 30 جلال آباد 30 کندوز یاو خوست یاو او پیښور و سوات څلور اتیا موږ ستاسو لیکونو ته ګورو تاسو یې نتیجو ته وګورئ
ازادي رادیو هر وخت ستاسو لیکونو ته سترګې په لار ده او د ازادي اوریدونکو پروګرام چې په اونۍ کې دوه ځلې خپریږي هغه هم ستاسو د لیکونو او ټلیفونو پیغامونو پر اساس جوړیږي اوس هم د پاکستان د ناکراری پاړه نن سهار د پېښور په کرک سیمه کې د پولیسو پر یوې تڼۍ په جنوجون کې حمله کې څلور تنه ووژل شول او تر شلو زیات نور ټپیان شول کرک د سرحد ایالت له هغو سیمو څخه ګڼل کیږي چې نسبتا امن پاکستان په دې اړه نور له پېښور څخه د رڼا مسرت په رپورټ کې اوري
د صوبه سرحد د جنوبی سیمه کرک د پولیسو یو مشر اجمل خان وایي چې د کرک د پولیسو پر تانه په ځانوژن کې عملی کې د یو پولیس په ګډون څلور تنه وژل شوي دي
دا تقریبا سهار 8 بجې یو د ایکسپلوزو نه ټکی او ډاکسن خور ساید نه پټرم د ګیټ باندې راغی او هی ټکر وغوړی په نتیجه کې خاطر وړوکی جماعت دی هغه ته نقصان وشي دغه به شو باقي هغه بلډینګ ته ودی دې په نتیجه کې یو کانسټیبل زمونږ شهید شوی دی او درې جنین هغه سیویلین سره چې کوم نږدې داسې آبادۍ کې د آبادۍ سره نږدې دی د پولیس لاین نو درې هغه شهیدان شوي دي او تقریبا 19 چې زمونږ کانسټیبلان زخمیان او هغه مونږ هسپتال ته رسولي دي هلته علاج کېږي او
د کرک د پولیسو دغه مشر اجمل خان وایي چې پولیسو دلته پوره امنیتي اقدامات نیولي وو خو انتار کوونکي خپل موټر لاغ مورچل اړولې چې پولیسو دغه تانې ترڅنګ جوړ کړي وي ویل کیږي چې د صوبه سرحد د جنوبي سیمې د کرک د پولیسو پرتانه انتحار کوونکو دوه پرله پسې حملې کړي او په دغه حملو کې 130 کیلوګرامه چاودیدونکي مواد کارولي دي. پولیس وایي چې تر دې دمه د دغه انتحاري حملې په تور څوک نه دي نیولي او اوس پورې کومې ډلې هم د دغه چاودنې پړه پر غاړه نه ده اخیستې. بلخوا راپورونه وایي چې پولیس په کراچۍ کې د عملیاتو په ترڅ کې پاکستانی طالبانو ته نږدې کس حکیم الدین مسعود نیولی دی. راپورونه وایي چې پولیسو په دغو عملیاتو کې ملا طیب پوپلزی چې د ملا عمر له خاصو کسانو څخه ګڼل کیږي هم نیولی دی. رانا مسرت، ازادي راډیو، پېښور.
خدرمن اوریدونکو، دا مهال په کابل کې د ماښام 6:30 بجې سوې. جاوید نیمی سټوډیو ته راغلی دی. بل خبري مجله نوموړی تاسو ته وړاندې کوي.
تشکر از شما. به نام خدا و با سلام عصرتون بخیر. به مجله خبری این ساعت از رادیو آزادی شما را خوش آمدید میگوییم. 6:30 دقیقه به وقت کابل شد. حالا من و همکارانم برای نیم ساعت با شما خواهیم بود. در این مجله خبری از توافق روی ایجاد یک کمیسیون امنیتی برای جلوگیری از بروز حوادث امنیتی در افغانستان خواهید شنید. از صحبت تلفنی رئیس جمهور کرزی با صدر اعظم هند درباره حوادث اخیر دیروز هم مصاحبه ای را با معاون سخنگوی ریاست جمهوری تهیه کردیم. سایر مطالب خبری را هم برایتان داریم. از شما دعوت میکنم که با ما باشین. حالا قبل از همه خبرهای افغانستان و جهان را بشنیم که خالد مفتون پیشکش میکند.
رئیس جمهور افغانستان در صحبت تلفنی با صدر اعظم هند کشته شدن 9 تن از اتباع آن کشور را در عملیات دیروز کابل تسلیت گفته است. مقامات در ولایت قندوز میگویند در جریان عملیات نظامی اخیر در ولسوالی چاردره ولایت قندوز 10 قریه از وجود طالبان پاک شده است. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر مذهبی ایران بر رهبران ملیشه‌های فلسطینی امروز گفت که مقاومت دوامدار عنصر عمده آزاد ساختن کشورشان میباشد. رئیس جمهور افغانستان در صحبت تلفنی با صدراعظم هند کشته شدن 9 تن از اتباع آن کشور را در عملیات دیروز کابل تسلیت گفته است. در اعلامیه‌ای که از دفتر سخنگوی رئیس جمهور افغانستان به نشر رسیده، از قول صدراعظم هند گفته شده که چنین تلاش‌های تروریستی نمی‌تواند روابط میان افغانستان و هند را اثرگذار باشد. منموهن سینگ، صدراعظم هند، همچنان گفته است که کمک‌های کشورش به مردم افغانستان ادامه خواهد یافت. مقامات در ولایت قندوز میگویند در جریان عملیات نظامی اخیر در ولسوالی چاردره ولایت قندوز 10 قریه از وجود طالبان پاکسازی شده است. با گفته سخنگوی والی قندوز، این عملیات که 2 روز قبل بر راه انداخته شده بود بعد از چاشت دیروز خاتمه یافت. در جریان این عملیات 3 سرباز اردوی ملی کشته و 1 تن دیگر زخمی شد. سخنگوی والی قندوز همچنان گفت که این عملیات باعث کشته شدن 5 طالب و جراحت 7 طالب دیگر شده است. طالبان مسلح گفتند که در این رویداد 10 سرباز خارجی به قطر رسیده است، اما ادعای آنها از سوی مقامات افغان رد شده است. وزارت امور داخلی افغانستان میگوید تلاش‌های تازه برای شناسایی عاملین رویداد خونین دیروز کابل آغاز شده است. زمره بشری سخنگوی این وزارت به رادیوی آزادی ضمن ابراز این مطلب همچنان به اتباع خارجی که در کابل زندگی میکنند اطمینان داد که به خاطر تامین امنیت آنها اقدامات جدید روی دست گرفته میشود. گفته شده است به اثر عملیات دیروز در شهر کابل 16 تن به شمول 9 تبع ایندی کشته شدند. به دنبال علاقت این اتباع ایندی، وزارت خارجه افغانستان گفته است برخی از گروه‌هایی که در بیرون از مرزهای افغانستان آموزش می‌بینند در تلاش صدمه رساندن به مناسبات میان افغانستان و هند هستند. مسئولان در ولایت هلمند میگویند که به اثر انفجار یک ماین در یک ولایت در این ولایت امروز 1 پلیس کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. قماندان لوای دوم پلیس نظم عامه در هلمند به رادیو آزادی گفت که این افراد پلیس در عملیات مارجه هلمند نیز شرکت داشتند. مقامات وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان میگوید به زودی کمپانهای تخریب کشتزارهای کوکنار را در پیش از بیش از 10 ولایت این کشور راه اندازی خواهد کرد. زلمه افضلی سخنگوی وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان امروز گفت این کمپاین‌ها بخشی از تلاش‌های وسیع به هدف جلوگیری از کشت کوکنار در فصل بهار میباشد. با گفته مقامات وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان در حال حاضر 20 ولایت کشور حاری از کشت کوکنار میباشد. قرار است کمیسیون مشترک از سوی ولسی جرگه افغانستان و نهادهای امنیتی این کشور به منظور رسیدگی به مشکلات امنیتی در افغانستان ایجاد شود. این فیصله امروز در جلسه عمومی ولسی جرگه در حضور وزرای دفاع، داخله و رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان صورت گرفت. وزرای داخله، دفاع و رئیس امنیت ملی که به منظور ارائه معلومات در خصوص اوضاع جاری کشور به ولسی جرگه فرا خوانده شده بودند، راجع به حادثه دیروز کابل نیز صحبت کردند و قرار به این شد که باید کمیسیون مشترک متشکل از نمایندگان ولسی جرگه و ارگان‌های امنیتی به هدف حل مشکلات امنیتی کشور ایجاد شود. همچنان قرار است روز دوشنبه ولسی جرگه با تشکیل جلسه فوق العاده طرح را برای رسیدگی به مشکلات امنیتی ارائه کند. اخبار منطقه و جهان را بعد از یک وقفه کوتاه میشنوید. آیت الله علی خامنه ای رهبر مذهبی ایران به رهبران ملیشه‌های فلسطینی امروز گفت که مقاومت دوامدار عنصر عمده آزاد ساختن کشورشان است. به گفته خامنه ای، وی یقین دارد که فلسطین با مقاومت دوامدار و بقای وحدت میان گروه‌های جهادی به دست خواهد آمد. خامنه ای این اظهارات را بعد از ملاقات با رهبران فلسطینی چون خالد مشعل، رمضان عبدالله و احمد جبرئیل بیان کرد. عرصه رهبران فلسطینی در طبیعی به سر می‌برند. این سه رهبر فلسطینی در کنفرانسی که در ایران به خاطر حمایت از فلسطین برگزار شده بود اشتراک کردند. ایران اسرائیل را به رسمیت نمی‌شناسد. مقامات پاکستانی میگویند در اثر حمله انتحاری امروز در آن کشور حداقل 5 تن کشته و بیش از 20 تن دیگر زخمی شدند. به گفته مقامات این کشور 3 پلیس و 2 غیر نظامی به شمول یک طفل از جمله کشته شدگان میباشد. به گفته مقامات این کشور فرد انتحار کننده مواد انفجاری را در داخل یک موتر جابجا کرده بود و خود را در مقر پلیس منفجر ساخت. حمله در منطقه کرک واقع در شمال غرب پاکستان که به مرز افغانستان نزدیک میباشد رخ داد. گفته می شود در این اثر این حمله یک مسجد که در نزدیکی ماموریت پلیس موقع داشت نیز صدمه دیده است. تا حال مسئولیت این حمله را کسی به عهده نگرفته، ولی در جریان عملیات نظامی پاکستان در مناطق قبایلی معمولا ملیشه‌های اسلامی مکررن مراکز پلیس، قوای امنیتی، اردو و دفاتر حکومت پاکستان را مورد هدف قرار دادند. میر حسین موسوی رهبر مخالفین حکومت ایران تظاهرات تازه علیه حکومت آن کشور را فرا خواند. با گفته موسوی، هدف وی این است تا از این طریق عمق حمایت از جنبش سبز را به نمایش بگذارد. در یک مصاحبه‌ای که از طریق صفحه اینترنتی مخالفین حکومت به نشر رسیده، موسوی گفته است که وی و سایر رهبران مخالف حکومت مثل مهدی کروبی فکر می‌کنند که جنبش سبز اجازه چنین مظاهرات را دریافت خواهند کرد. موسوی حکومت آن کشور را نیز متهم کرد که به خاطر بدنام کردن جنبش سبز تظاهرات گسترده را به نفع حکومت ایران در 11 فوریه سال جاری میلادی برا انداخته بود. و تعداد کشته شدگان زلزله سانتیاگو پایتخت چیلی تا حال به 76 تن رسیده است. میچل بچلت رئیس جمهور چیلی حالت را فاجعه انگیز اعلام کرده و از مردم آن کشور خواسته است تا آرامش را حفظ کنند. گزارش شده که شهرهای متعدد در اثر این زلزله خسارتمند شده است. مرکز زمینشناسی آمریکا گفته است شدت این زلزله 8.8 درجه ریشتر بوده است و مرکز آن در 300 کیلومتری جنوب غرب سانتیاگو می باشد. به اساس گزارش ها این زلزله ساختمان ها و لین های تلفن را در مرکز چیلی فرو ریخته است و روی همین دلیل تخمین خسارات ناشی از زلزله در حال حاضر مشکل است. در همین حال مرکز سونامی ایالات متحده آمریکا از وقوع سونامی در چیلی، پیرو و اکوادور هشدار داده است. حال توجه کنید به اخبار اقتصادی و ورزشی افغانستان که احمد جعفر تقدیم می‌کند.
قرار است یک کمیته مشترک برای بازنگری قوانین موجود تجارتی در کشور ایجاد شود. روزنامه افغانستان خبر داده است که اشتراک کننده های اجلاس بررسی و آگاهی دهی در مورد قوانین تجارتی تصمیم به ایجاد این کمیته گرفتند. این اجلاس بر روز پنج شنبه گذشته در کابل راه اندازی شده بود. گفته شده است که نمایندگان سکتور خصوصی، اتاقهای تجارت و صنایع و همچنان حقوقدانان در مورد این قوانین بحث خواهند کرد تا راه‌های بهتری به هدف حل مشکلات تاجران و سرمایه‌داران جستجو شود. وزارت تجارت و صنایع افغانستان میگوید که کار بالای بهتر ساختن فعالیت‌های تصدی مواد نفتی و گاز مایع جریان دارد. جواد عمر سخنگوی وزارت تجارت و صنایع افغانستان گفته است که بر اساس تصمیم شورای وزیران افغانستان این تصدی به شرکت تبدیل خواهد شد تا بتواند میزان فعالیت‌های خود را افزایش بدهد. تصدی مواد نفتی و گاز مایی در سال 1333 ایجاد گردیده و بیشتر نقش وارد کننده و توزیع کننده مواد نفتی را به عهده دارد و در نظر است تا این تصدی بتواند در عرضه مواد نفتی و گاز مایی فعالیت های بیشتری داشته باشد. رقابت‌های والیبال که از چندی به این طرف در ولسوالی تگابه ولایت کاپیسا راه اندازی گردیده بود با پیروزی تیم شهید محمد امان به پایان رسید. فیصل‌الله صافی آمر ورزشی ولسوالی تگاب به رادیو آزادی گفت که مسابقات به مناسبت پیروزی تیم کرکت افغانستان و همچنان تشویق جوانان به ورزش و جلوگیری از معتاد شدن جوانان راه اندازی گردیده بود. با گفته وی تیم‌های احمدزی و قلعه صالح به ترتیب مقام‌های دوم و سوم این مسابقات را به دست آوردند. و در مسابقات ورزشی فول رزم که میان ورزشکاران ولایت جوزجان و فاریاب راه اندازی گردیده بود، جوزجان توانسته است مقام اول را به دست بیاورد. مأمور صدیق معاون فنی آمریت ورزشی ولایت جوزجان برای رادیو آزادی گفت که در این مسابقات 27 ورزشکار اشتراک کرده بودند. این رقابت‌ها امروز راه اندازی گردیده بود و همین امروز به پایان رسید.
باز هم خوش آمدید. 6:41 دقیقه با وقت کابل است و در مجله خبری حاضر از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. مقامات ارشد امنیتی افغان با اتفاق وکلای شورای ملی با تشکیل یک کمیسیون روی آمادگی های امنیتی به خاطر جلوگیری از حملات توافق کردند. رئیس جمهور کرزی کشته شدن اتباع هند را در حملات دیروز به صدر اعظم آن کشور تسلیت گفته است. شمار از اعضای ولسی جرگه و تحلیلگران امور یکی از همسایه های افغانستان را در حادثه دیروز دخیل می دادند. نورالحق علومی:
حادثه دیروز یک بار دیگه ثابت ساخت که اینجا دست به اصطلاح دولت‌های خارجی همسایه ما مست پاکستان و پاکستان به شکل اظهر من الشمس در حادثه دست داره.
قرار است مسئولیت‌های زندان بگرام که اکنون به توقیفگاه پروان مسمی شده در سال آینده به مقامات افغان سپرده شود. درباره زلزله چیلی که ده‌ها قربانی گرفته است نیز گزارش داریم. از شما دعوت می‌کنم که با ما باشید. مقامات امنیتی افغان و اعضای ولسی جرگه امروز در رابطه با عملیات نظامی و فعالیت‌های تروریستان در افغانستان بحث کردند. وزیر دفاع و داخله و رئیس امنیتی ملی افغانستان همچنان به پرسش‌های وکلا در رابطه با حملات تروریستی که روز جمعه در کابل صورت گرفت معلومات دادند. مقامات امنیتی افغان و اعضای ولسی جرگه در بحث امروز که در بیشتر آن خبرنگاران اجازه حضور نداشتند، فیصله کردند که کمیسیون را به خاطر حل مشکلات امنیتی کشور ایجاد کنند. فوزه احسان در مورد از کابل گزارش می‌دهد.
مقامات بلند پایه امنیتی افغان که در اجلاس روز شنبه ولسی جرگه حضور یافته بودند گفتند که برای جلوگیری از گسترش فعالیت‌های تروریستی در این کشور اقدامات جدی را اتخاذ خواهند کرد. جنرال عبدالرحیم وردک وزیر دفاع افغانستان که بر روز شنبه یک جا با وزیر داخله و رئیس امنیت ملی در اجلاس عمومی ولسی جرگه صحبت می‌کرد گفت تلاش‌های آنان به خاطر تامین امنیت در ولایات و به خصوص در کابل نیز جدی شده است. آقای وردک به ادامه افزود:
سالهای زیاد را در بر گرفت که ما جامعه بین‌المللی را قانع بسازیم که پناهگاه‌های اصلی حمایه تروریست ها در کجا قرار دارد. صرف یک سال یا دو سال میشه که نظر از این را ما یکی شده تا حد زیاد. سوال دیگر در قسمت روزگاه برای شهر کابل کنم پلان داریم. بله، این پلان وجود دارد. در قسمت کمربندهای امنیتی توجه شده امیال ارتقه کابل ما برای این کمربند خارجی کابل تخصیص دادیم و در اطراف شهر کابل شاید بعض بیسای امنیتی در اطراف میتوسته.
مقامات امنیتی افغان این اظهارات را در حال ابراز کردند که در اثر دو حمله تروریستی در شهر کابل در یک ماه اخیر ده ها تن کشته و زخمی شدند. مقامات در این حال در مورد پیشرفت ها در عملیات مارج هلمند و روابط و همکاری ها با پاکستان به نمایندگان مردم معلومات ارائه کردند. با آنکه بخش های مهم اجلاس امنیتی وزرای دفاع داخله و رئیس امنیت ملی با اعضای اعضای ولسی جرگه در پشت درهای بسته صورت گرفت، اما محمد یونس قانونی رئیس ولسی جرگه در ختم این اجلاس گفت آنان تصمیم گرفتند که کمیسیون مشترکی را به خاطر رسیدگی به مشکلات امنیتی بسازند. رئیس ولسی جرگه به ادامه گفت:
برای حل و موفقیت افغانستان، دولت و ملت افغانستان در برابر مجموعه چالش ها، چه جنگ، چه بی‌ثبات سازی، چه عملات تروریستی و غیره، ما باید استراتژی جدید و جامع ضرورت داریم. این معزل عمدتاً معزل سیاسی و یک تصمیم گیری و یک راه حل سیاسی نیاز دارد. این راه حل سیاسی باید جستجو شود. برای رسیدگی به همه از این مسائل پیشنهاد را که هم وزیر داخله داشتن، رئیس امنیت و سجادی سلام مطرح کردن، او است که یک کمیسیون خاص از شورای ملی و حکومت مشترکاً تشکیل شود.
اجلاس مشترک مقامات بلندپایه امنیتی افغان با نمایندگان مردم در حال راه اندازی گردید که عملیات در هلمند ادامه دارد و پلان اجرای عملیات در شماری از مناطق دیگر کشور نیز روی دست است. مقامات بلندپایه امنیتی افغان همواره تحت انتقاد قرار داشتند که نتوانستند اقدامات درستری را به هدف جلوگیری از گسترش فعالیت‌های مخالفین مسلح اتخاذ کنند، اما این مقامات میگویند که در عملیات‌ها و اتخاذ تدابیر امنیتی دستاوردهای قناعت بخش داشتند.
از اجلاس امروز ولسی جرگه شنیدید که مقامات ارشد امنیتی به اتفاق وکلا به تشکیل یک کمیسیون روی آمادگی‌های امنیتی به خاطر جلوگیری از حملات خونین توافق کردند. در این حال برخی از اعضای ولسی جرگه و تحلیلگران افغان به این باورند که پاکستان در حوادث دیروز کابل دست داشته است. هندوستان هم که 9 تن از اتباعش را در این حوادث از دست داده، پاکستان را در آن دخیل می‌داند. اما پاکستان این اتهامات را رد کرده است. بیشترین تلفات را در حملات دیروزی اتباع هند متحمل شدند. رئیس جمهور کرزی برای صدر اعظم هند به همین خاطر تسلیت گفته است. حامد علمی معاون سخنگوی رئیس جمهور کرزی به رادیو آزادی گفت که در این صحبت به ادامه مناسبات دوستانه میان هند و پاکستان نیز تأکید شده است. این سخنگوی رئیس جمهور کرزی گفت که تحقیقات در مورد کشته شدن اتباع هند در افغانستان آغاز شده و در صورت ضرورت در این زمینه از هندوستان نیز کمک خواسته خواهد شد. برشنا نظری با آقای علمی صحبت را انجام داده است.
امروز رئیس جمهور افغانستان با منموهن سینگ صدر اعظم هندوستان در مورد کشته شدن اتباع هندی در حملات توریستی کابل صحبت کردند. نکات اساسی بحث چی بود در این صحبت تلفنی؟
این سومین بار است که در شهر کابل حملات توریستی صورت می‌گیرد و دو بار بالای سفارت هند و یک بار بالای جایی وزنه که در اینجا اتباع هندی سکونت داشتند. یادگار رئیس جمهور با منموهن سینگ صحبت داشت. اول زمان به او تسلیت گفت به خاطر کشته شدن اتباع هندی در واقع دیروز. از طرف دیگر در دوستی دو کشور و سوابق تاریخی دو کشور و ارتباط فرهنگی و ارتباطی که بین افغانستان و بین هند در منطقه وجود دارد اشاره شد و چنین خاطر اشاره شد که این حملات و این کشته شدن اتباع هندی در کابل به دوستی دو کشور تأثیر وارده میتونه، خود خدشه وارده میتونه و هند در باسازی افغانستان مورد ثابت نقش میداشته باشه.
شما هم اشاره کردین که پیوسته هندی ها در افغانستان مورد حمله قرار میگیرن. دولت افغانستان چه فکر میکنه؟ چی دست های در عقب این حملات وجود داره؟
دو مسئله شاید باشه. اولی که اونها میخواین از نقش که هند در باسازی افغانستان داره از این قابل پیشانی تشویشن باید شود و این کسانی که دست در چیز حمله میزن، سازمانی که دست در چیز حمله میزنه، اونها میخواهند با این عملات هم هند در بازسازی افغانستان کمرنگ بسازن. از یک طرف دیگر شما میبینید که در کشورهای ما در منطقه یک نوع مذاکرات و مفاهمات جریان دارد تا بطور مشکلاتی بین کشورهای منطقه صورت بگیره.
آیا جانب هندوستان یعنی منموهن سینگ نگرانی خاص ابراز کرد در مورد مسئولیت اتباع هندی در افغانستان و همچنان خواستار تدابیر امنیتی شد در این بحث؟
در این صحبت جواب داد رئیس جمهور اسلامی افغانستان، پیشنهاد کرد که ما و گفت که ما در قسمت بازار تمام اتباع خارجی را افغانستان تلاش داریم، در قسمت تدابیر مسئولیت تلاش داریم و ما میخواهیم تا تمام اتباعی که از خواهی کشور به خاطر بخصوزی افغانستان به خاطر تم در بخصوزی افغانستان به افغانستان میره اونها مسئول باشند.
در گذشته پا پاکستان به نحو متهم شده بود که در چنین حملات دست داشته باشه علیه منافع هندی ها یا هندی ها در داخل افغانستان.
این بار ما منتظر تحقیقات هستیم. تا هنوز یک روز حادثه گذشته با این که دو نفر انتحار کننده و دو نفر یک کشته شد، کیا بودن، از کجا آمده بودن، توسط کی مجه هستی ها بودن، توسط کی سفاره شدن، در کجا آماده شدن و بعدن زمان تحقیقات ما تکمیل شد. ما با مردم خود و جهانیان اعلام میدیم که چی کار شده است.
تا چی حد فکر میکنین که هندی ها اعتماد بکنن بالای تحقیقاتی که از جانب دولت افغانستان در این زمینه صورت میگیره؟
فکر میکنم تمام کشورها به قابلیت و مسئولیت نهادهای امنیتی ما اطمینان دارن. ما کاملا تحقیقات بر اساس معیار علمی و اساس معیار اصولی را انداختیم.
حامد علمی معاون سخنگوی رئیس جمهور کرزی با رادیو آزادی صحبت میکرد. در این حال در اعلامیه که از طرف صدر اعظم هند انتشار یافته، منموهن سینگ به خاطر حمله روز جمعه در کابل ابراز ناراحتی کرده و از کرزی تقاضا کرده است تا امنیت هندی ها در افغانستان تامین شود. در این بیانیه آمده است که کرزی برای تحقیقات همه‌جانبه در ارتباط به این حمله تعهد کرده است. در حمله تروریستی دیروز که در منطقه شهر نو کابل صورت گرفت، حداقل 16 تن کشته شدند که بیشتر آنها اتباعی هندوستان بودند. اما روزنامه نیویورک تایمز به نقل از طالبان گزارش داده که گفتند هدف اصلی آنها در این حمله اتباعی هند نبوده است. در این میان باشندگان کابل از وضعیت امنیتی موجود شدیداً ابراز نگرانی کردند. مردم افغانستان همچنان حکومت به خصوص مسئولین امنیتی را متهم به بی‌کفایتی می‌کنند و می‌گویند باید در این زمینه اقدامات جدی‌تر صورت گیرد. سوالی که همه مردم می‌پرسند این است که چرا مسئولین امنیتی افغان قادر نیستند که تدابیر درست امنیتی را برای جلوگیری از حملات انتحاری و فعالیت‌های تروریستی به خصوص در پایتخت اتخاذ کنند. فوزی احسان در مورد با نورالحق علومی، یک کارشناس مسائل سیاسی و نماینده مردم در ولسی جرگه صحبت را انجام داده است که با هم میشنویم.
علومی صاحب، اگر بگوین مشکل اساسی در چی بود؟ امروز شما با مقامات امنیتی هم گفت زدین که عملیات مکرر گروهی به صورت گسترده صورت میگیره در شهر کابل و جلوگیری نمیشه، از مشکل اساسی در کجاست؟
مشکل اساسی عبارت از این است که هنوز نتونستیم ما دشمنای خارجی خود مهار کنیم، که تمام این مسائل از خارج کشور ما سازمان داده میشه و در داخل افغانستان به یک عمل دهشت افغانی این حادث میزنن. حادثه دیروز یک بار دیگه ثابت ساخت که اینجا دست به سلاح دولت های خارجی همسایه ماست، مست پاکستان، برای پاکستان به شکل ازهر من الشمس در یادسه دست داره، دستگاه استخباراتی پاکستان دست داره و در مقابل ضعف حکومت ما هم است. حکومت ما قویاً نتانسته کمکاری های مردم خود جلب کنه و از طرف دیگه ضعف نیروهای امنیتی ماست که ناتوان هستند در تمام موارد. نه کش داریم به اون سطح که بتونه از خارج از کشور شروع در داخل کشور مسائل کشف کنه، نه استخبارات داریم. اگر داریم کشف استخبارات، هنوز نمیتونیم با هم اینا را هماهنگ بسازیم.
علومی صاحب، در افغانستان در کنار نیروهای امنیتی افغان، نیروهای بین المللی هم فعالیت دارن، کار میکنن. با نظر شما چرا نمیتونه نیروهای بین المللی کمک کنه و جلوی این گونه حملات و فعالیت های تروریستی به خصوص در پایتخت قلن گرفته شود؟
عمده در چنین حوادثی است که کشف استخبارات است. اگر کشف استخبارات ما با قوت های خارجی همکاری لازمه نداشته باشه که امانگ بسازه، اینمی خالیگاز افغانا علایده است، خارجی ها علایده است. حتی ما میفهمیم که محل قمانده دارن که در اونجا بس استخبارات پاکستان است، استخبارات ما است، استخبارات قوت های ناتو کار میکنن. اینا چطور چنین حوادثه نمیتونن کشف کنن؟ در این مورد گفتم میتونم که اماهنگ نیست بین قوت های خارجی و قوت های افغانی در داخل افغانستان چنین حادثه. حادثه که دیروز صورت گرفته هیچ کس آگاهی نداشته. تا می لحظه را گزارشات که رسید هیچ کس آگاهی نداشته. از اینکه ما آگاهی نداشته باشیم، حادثه‌ام با چنین گستردگی با چنین هدف دقیق اینا انجام بتن، ضعف نیروهای امنیتی ما خاصا در این نیروهای کشفی استخباراتی ما هست.
نورالحق علومی، یک کارشناس مسائل سیاسی و نماینده مردم در ولسی جرگه، درباره حوادث دیروز در کابل و نگرانی های امنیتی با رادیو آزادی صحبت میکرد. رادیو آزادی. مقامات افغان گفتند که قرار است تا یک سال دیگر تمامی مسئولیت‌های زندان بگرام که اکنون به توقیفگاه پروان مسمى شده برای افغان‌ها سپرده شود. جزئیات را تا دقایق بعد برایتان داریم. وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان میگوید که کمپاین های هماهنگ تخریب کشتزارهای کوکنار را در بیشتر از 10 ولایت کشور را اندازی کرده است. زلمه افضلی سخنگوی وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان امروز در کابل به خبرنگاران گفت که این کمپاین ها بخش از تلاش های وسیع به هدف جلوگیری از کشت کوکنار در فصل بهار و همچنان افزایش تعداد ولایات آری از کوکنار است. گزارش را در مورد برشنا نظری از کابل فرستاده است.
در حالی که کمپاین تخریب کشتزارهای کوکنار در ولایت هلمند همچنان با دشواری ادامه دارد، مقامات وزارت مبارزه با مواد مخدر این کشور میگویند که در نظر دارند به زودی سلسله این کمپاین ها را در 13 ولایت دیگر این کشور نیز گسترش بدهند. زلمه افضلی سخنگوی وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان به روز شنبه در کابل به خبرنگاران گفت که ادامه موفقانه این کمپاین ها میتواند منجر به صفر شدن کشت کوکنار در 25 ولایت افغانستان شود.
در ولایت ننگرهار 15 مارچ شروع میشه تا وقتی که یعنی 60 روز دوام خواهد کرد. با ولایت فرا که 20 فوریه یعنی چند روز قبل امهای کشت خاشخاش صورت گرفت، با می رقم 15 فوریه در ولایت هلمند شروع شد. در ولایت هلمند ما دستاورد بسیار خوب را داشتیم، اما متاسفانه یک چالش عمده و اساسی است که امنیت است. در ولایت روزگان اول مارچ، در بادغیس 21 مارچ، در نیمروز 20 فوریه عملا شروع شده، در ولایت هرات 5 مارچ، در فاریاب 20 اپریل، در بغلان 9 اپریل، در دایکندی 15 مارچ و در کاپیسا اول اپریل امهای کشت خاشخار خاص صورت گرفت.
سخنگوی وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان همچنان گفت که آنان برای پیشبرد برنامه‌هایشان به هزینه‌های بیشتر مالی نیاز دارند. وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان میگوید که همین اکنون 20 ولایت افغانستان آری از کشت کوکنار است، اما بیم آن می‌رود که در عدم کمک به دهقانان در 3 ولایت شمالی این کشور تعداد این ولایات به 17 ولایت سقوط کند. سخنگوی وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان در این حال به مسئله تداوی معتادین مواد مخدر در این کشور اشاره کرد و گفت که برای رسیدگی به این مشکل نیز تدابیر روی دست است.
وزارت دفاع افغانستان میگوید که تلاش‌ها به هدف تسلیم گرفتن زندان بگرام از نیروهای آمریکایی ادامه دارد. مذاکرات در این مورد صورت گرفته است. در زندان میدان هوایی بگرام که به وسیله نیروهای آمریکایی کنترل می شود، صدها تن از افغانها به اتهام داشتن رابطه با طالبان و شبکه القاعده زندانی اند. مقامات گفتند که قرار است تا یک سال دیگر تمامی مسئولیت های این زندان به افغانستان سپرده شود. فیض‌الله قرداش و جزئیات بیشتر از کابل.
وزارت عدلیه افغانستان میگوید که روند امور سپردن زندان بگرام به دولت افغانستان تا یک سال دیگر تکمیل خواهد شد. زندان بگرام در شمال کابل به وسیله نیروهای آمریکایی ساخته شده و توسط همین نیروها نیز اداره می شود. بیشتر کسانی که در این زندان زندانی هستند افغانهایی هستند که به خاطر داشتن ارتباط با گروه طالبان بازداشت گردیدند. محمد قاسم هاشمزی معین وزارت عدلیه افغانستان به روز شنبه در کابل به خبرنگاران گفت که بین وزارت‌های داخلت، دفاع و عدلیه افغانستان توافق صورت گرفته است که این زندان به نام توقیف خانه بگرام نامگذاری شود. آقای هاشمزی در مورد تسلیم گیری توقیف خانه بگرام چنین گفت:
بر اساس از این تفاهم نامه موقف حقوقی محبس بگرام که از این پس به نام بازداشتگاه پروان یاد میشه تغییر میکنه. معنی از این چی است که از این پس زندانیانی که در اونجا است زیر چتر قانون اجرات جزایی ما میآیند و همچنین قانون محابس و توقیفخانه بالای از این تطبیق میشن.
زندان بگرام در سال 2001 میلادی ساخته شده و همین اکنون بیشتر از 800 تن از افراد در آن زندانی هستند. مقامات آمریکایی در افغانستان میگویند که در این زندان 31 تن از اتباع خارجی نیز زندانی هستند. وزارت دفاع افغانستان گفته است که برای حفاظت از این زندان تا 2 ماه دیگر یک کندک از سربازان این وزارت آموزش داده خواهند شد. در همین حال جنرال هروارد مسئول زندان‌های آمریکایی در افغانستان در مورد همکاری‌های بعدی و امکانات این زندان چنین گفت:
همکاری ما با حکومت افغانستان در جایش باقی است و تا زمانی که دولت افغانستان بخواهد ما به کمک‌های خود ادامه می‌دهیم و این تصمیم مربوط به دولت افغانستان است.
مقامات آمریکایی پس از آن تصمیم به سپردن این زندان به مقامات افغان گرفتند که در مورد برخورد با زندانیان و وضعیت زندان بگرام انتقادهای زیادی صورت گرفت. حکومت افغانستان نیز گفته است که در نظر دارد پس از تسلیم گرفتن این زندان دوسیه های مربوط به زندانیان را مورد بررسی مجدد قرار بدهد. وزارت داخلی افغانستان گفته است که روند تحقیقات زندانیان را به پیش خواهد برد که این روند را با دقت انجام خواهد داد.
گزارش بود از کابل و گزارش آخر مجله خبری ما این که در چیلی زلزله رخ داده که ده ها کشته بر جا گذاشته است. قادر حبیب با جزئیات در این مورد.
زلزله مهلک اوایل صبح روز شنبه مرکز چیلی را تکان داد. در این زلزله شماری از خانه ها ویران شدند، روند انتقال برق قطع شد و هزاران باشنده وحشت زده به جاده ها بیرون شدند. حکومت چیلی تا حال مرگ 78 تن را در این رویداد تایید کرده است، اما انتظار می رود تعداد تلفات از این بیشتر شود. رئیس جمهور چیلی میشل باچلت پس از این زلزله حالت در مناطق مرکزی چیلی را فاجعه بار خواند. این زلزله به شدت 8.8 درجه ریکتار مرکز چیلی را تکان داد. رئیس جمهور چیلی از مردم کشورش خواست آرامش خود را حفظ کنند.
وای
میگوید ما اطلاعات همه جانبه را در تخریب شدن سرک ها، شفاخانه ها، منازل
بازی. از وقوع زلزله در چیلی شنیدید. ساعت نزدیک به هفت شام به وقت کابل. از همراهیتان در برنامه های امروز رادیو آزادی تشکر. نشرات ما در امیل آزاد به پایان میرسد و فردا ساعت 7 صبح دوباره با شما خواهیم بود. اوقات خوش برایتان خوانیم. در پناه عزت متعال باشید.